رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
قدر من اوریدونکو سلام، زه نوشابه آشنایم. د خبرونه په پایل کې پام وکړئ د سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
روسي ویلي د واشنگتن سره همکاري کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. په مصر کې خبرداری ورکړ شوی دی که چا په انتخاباتو کې رایه ورنه کړله، 10 امریکایي ډالره نقدي جریمه کیږي. او د چین او شمالي کوریا د مشرانو د ملاقات نه وروسته جاپان اندېښنه ښودلې ده.
د خبرونه اوریدو ته ستړي مشي په روانه خبرونه کې د سیمې او نړۍ له خبرونو سربیره په رپورټونو کې دا هم اوري. د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د تاشکند د تېرې ورځې کانفرانس له لاسته راوړنو ډک بولي.
د لومړي ځل لپاره د سولې د پروسې په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوه.
د تورخم جلال آباد دوم سړک د جوړولو کار 8 کاله مخکې پیل شو، خو لا تر اوسه یې چارې نه دي بشپړې شوي.
ناسبه ګرمه ګرمۍ شروع کی او بس دواړه طرفته وایي چې یاره په 3 میاشتو کې به سړک جوړ شي او په 2 میاشتو کې جوړ شي او دغه سړک له پهمغه حال مې پاتې دی.
د ناټو سازمان د نړۍ له 25 هیوادونو سره په همغږۍ یو شمېر روسي ډیپلوماتانو ته د وتلو امر کړی. قدر مونه اوریدونکو، دا او نور رپورټونه وروسته اورئ. اوس تر اشوق الله رحیمزوی د دې سات پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. جمهوری رئیس د تاشکند کانفرنس د لاسته راوړنو ډک بولی او وایي په غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د طالبانو او داعش ډلو سره باید هیڅ ډول تسلیحاتي مرستې ونه شي. د ارګ د ویان مرستال د واخان مینپال امریکا غاک آشنا رادیو ته په دې حقله داسې وویل.
د لومړي ځل لپاره د سولې د پروسې په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع رامنځته شوه. په سیمه ییزه کچه د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په اړه عملي ګامونه پورته شول. په دې کانفرنس کې ګواښونه او خطرات پر اړخیز ډول وپیژندل شول او په اعلامیه کې ټینګار وشو چې له طالبان او داعش سره باید په هیڅ ډول تسلیحاتي مرسته ونه شي.
ارګ همدارنګه ولیدي چې د تاشکند په غونډه کې طالبانو سره د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سولې د پلان سره د نړیوالو زیات ملاتړ وشو. بل پلو روسیې ولیدي چې د واشنگتن سره همکاري کوي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. مسکو پخوا هم د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو لپاره د شرایطو د برابرولو ژمنه کړې وه. د روسیې د تاس خبري ایجنسی وایي د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف هم د افغانستان، امریکا او روسیې ترمنځ د درې اړخیز غونډې غوښتنه هم کړې ده. جمهور رئیس محمد اشرف غنی د سرګی لاروف سره په تاشکند کې وکتل او د افغانستان په هکله د درې اړخیز غونډې د وړاندیز هر کله کړي دی. پاکستان هم ولیدي چې په افغان طالبانو او نورو سختریزو ډلو دی فشار زیات شي چې د سولې مذاکرات پیل کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په تاشکند کې د افغانستان په اړه د سولې په کانفرنس کې ولیدي چې په طالبانو د ډلې فشار زیاتولو ته اړتیا ده چې تاوتریخوالي ته شاکي او د سولې پروسې سره یوځای شي. ښاغلی آصف د افغانستان د سولې د کانفرنس د جوړېدو لپاره د ازبکستان هڅې هم ستایلې دي او په افغانستان او ټوله سیمه کې د سولې او ثبات لپاره په یو سیمه ییز اقدام ټینګار کړی دی. د ننګرهار ولایت د خیوي امنیت قومندان ووژل شو. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د بدیالۍ کلی د ملي وردو د یو سرتیري په جنازه کې وسلوال برید شوی دی. په برید کې د خیوي امنیت قومندان متی الله صافی او یو بل عام وګړی وژل شوی دی. دا پیښه نن مازیګر شوې ده. د ننګرهار د والی ویان عطا الله خوګانی امریکا غا کښنا رادیو ته وویل چې په دغه پیښه کې 4 عام وګړي ټپیان شوي هم دي. تر اوسه د غبرید مسولیت چا په غاړه نه دی اخیستی. او دا هم نړیوال خبرونه. په پاکستان کې پولیس وایي چې وسلوالو کسانو بیګا شپه د پېښور په ښار کې یوه نرښځۍ او د هغې ملګری ویشتلی او وژلی دي. پولیس وایي وسلوال په موټر سایکل سپاره وه. د پولیسو افسر محمد طاهر ویلی دی چې دغه کسان په رکشا کې سپارول چې ډزې پې وشوې. تر اوسه هیڅ کومې ډلې د دې دوه کسانو د وژلو ادعا نه ده کړې. ملګری ملتونه وایي په سوریه کې د خلکو سره د مرستو لپاره 150 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د جګړو له وجې په سوریه کې په دې تازه بختونو کې د 2500 نه زیات خلک بې کورې شوې دي او مرستو ته سخته اړتیا لري. د خبر تفصیل د نوشابه آشنا ناوړی.
د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د چارو تنظیمونکي علي الستاری وایي چې یوازې 80,000 خلک د ختیځې غوټې د کلونه د جګړو له لاسه بې کوره شوي دي. په دې سیمه کې د هوایي بمباریو او توغندیو په بریدونو کې یوازې په دې تیرو څو اونیو کې سلګونه خلک وژل شوي هم دي. د ملګرو ملتونو دغه چارواکي همدارنګه وویل چې د ختیځې غوټې 50,000 خلک همدا اوس د شنه اسمان لاندې شپې ورځې تیري او روغتیایي خدماتو ته سخته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د سوریې په شمال کې د تل رفات په خارګوټي کې هم 180,000 خلک تازه بې کوره شوي دي. دغه خارګوټي څه موده وړاندې ترکي ځواکونه د کوردي ملشونه ونیوه او سخته جګړه پکې وشوه. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگتن.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو د واشنگتن د سټوډیو نوریا. په مصر کې چارواکو خبرداري ورکړې ده کچا په انتخاباتو کې رای ورنکړله 30 امریکایي ډالر نقدي جریمه کیږي. د مصر په خوا هم د انتخاباتو پر وخت دغه ډول خبرداري خپاره کړې و. د انتخاباتو ملي ادارې ویل دي چې د کار هدف دا دی چې زیات خلک د جمهوریت ریاست په انتخاباتو کې ګډون ته وهڅوي. د جمهوریت ریاست انتخابات د 3 ورځو لپاره دي او تمه کیږي چې وروستۍ نتیجه به د بلې میاشتې په 2 مینیټې اعلان شي. کارپوهان وایي ډیر احتمال شته چې د مصر په دې بې خونده انتخاباتو کې اوسنی جمهوریت عبدالفتاح السیسی بیا انتخابات وګټي، خو چارواکي غواړي چې زیات شمېر خلک په انتخاباتو کې د ګډون لپاره وهڅوي او انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره په بیجینګ کې د مذاکراتو له نتیجې نه د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ خبر کړی دی، خو په سیمه کې د امریکا له یو بل متحد یعنی جاپان سره په دیاړه ژوره اندېښنه پیدا شوې ده. د خبر تفصیل د سید سلیمان شان اوري.
د چین رسمي اژانس شنهوا نن د چهارشنبه په ورځ ریپورت ورکړ چې د چین او شمالي کوریا مشرانو د خپل د ورځنۍ غونډې په دوران کې لا اټومي وسلونه د کوریا د ټاپو وزمه د پاکولو او هم د دوړو غونډیان ترمنځ د پخواني انډیوالۍ د خوندي ساتلو پر اهمیت باندې ټینګار وکړ. د چین جمهور رئیس د سه‌شنبه په ورځ د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ ته ټلیفون وکړ او د کیم جونګ اون سره د خپل مذاکراتو له نتیجو نه آگاه کړ. خو په ټوکیو کې د جاپان د ستراتیژیکي مطالعاتو د فورم امیر پروفیسر ګراند نیوزهم وای جاپان له مشرانو سره په دیاړه زخت زیاتې اندېښنې پیدا شوې دي. د جاپان له ګډون نه بغیر د شمالي کوریا او امریکا او یا د چین او شمالي کوریا ترمنځ تفاهم د جاپان مشران سخت پریشانه کړي دي. جاپانیان په دې هم سم نه پوهیږي چې د کیم اصل نیت او اراده څه ده. د شمالي کوریا مرکزي خبري اژانس بیجینګ ته د کیم جونګ اون د سفر په اړه نن رپورټ خپور کړ، خو د هغه هیواد د اټومي پروګرام او بالستیکي توغندو په باب څه ونه ویل. سید سلیمان شاه، د امریکا غږ، واشنگتن.
او وروستۍ خبر ده چې امریکا د همدې ونې په سر کې شپېتو روسي ډیپلوماټانو ته امر وکړ چې د امریکا نه دی ووزي، خو کرملین نن ویلي دي چې لا هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات ته چمتو دي. د پوتین ویان دیمتری پیسکوف نن خبر اعلان ته وویل چې مسکو د غونډې ته چمتو دی او اوس دا د واشنگتن پورې اړه لري چې آیا غواړي غونډه وکړي او کنه. امریکا او اروپایي اتحاد په همدې روانې ونې کې 150 روسي ډیپلوماټان د خپل هیوادونو نه ایستلې دي. هغوی دا کار وروسته تر هغه وکړه چې د روسي یو پخوانی جاسوس او لور یې په برتانیې کې مسموم شول او برتانیې تور د روسي په دولت واچوه. د سیمې او نړۍ د خبرونو مو د امریکا غا کښنا رادیو د واشنگتن د سټوډنټ اوریدل.
د امریکا شخ آشنا رادیو د خبرو اترو پروگرام په اونۍ کې 3 ځلې خپریږي او ردلې مهروي.
د سیمې او نړۍ خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو نه اوریدل. په مو کې د سیمې او نړۍ په اړه رپورټونه ده. د تاشکند کانفرنس په افغانستان کې د سولې سره څومره ست کولې شي؟ د دې پوښتنه ځواب لګروسته په مرکه کې اوري، خو په امدې تړاو د افغانستان د ولسمشرۍ ماڼۍ د تاشکند د 3 ورځې کانفرنس له لاسته راوړنو ډک بولي او وایي چې په دې کانفرنس کې ټینګار شوی له طالبانو او داعش سره باید هیڅ راز تسلیحاتي مرستې ونه شي. بل لور ته د سیاسي چارو کارپوهان بیا وایي چې د تیر په څیر بې پایلې و. رحیم ګل څاروان په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
ارګ د تاشکند د 3 ورځې کانفرنس مهم او لاسته راوړنو ټک بولي. 3 ورځې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د افغانستان په اړه د 3 ویشتو هیوادونو د استازو نړیوال کانفرنس دایر شوی و. ولسمشری ماڼۍ وایي د تاشکند په کانفرنس کې د سولې په تړاو سیمه ییز اجماع رامنځته شوی ده. خطرات او ګواښونه په دغه کانفرنس کې پیژندل شوي.
د لومړي ځل لپاره د سولې د پروسې په اړه سیمه ییز او نړیوال اجماع رامنځته شوه. په سیمه ییزه کچه د اقتصادي او ترانزیتي همکاریو په اړه عملي ګامونه پورته شول. په دې کانفرنس کې ګواښونه او خطرات پر اړخیز ډول وپیژندل سول او په اعلامیه کې ټینګار وسو چې له طالبان او داعش سره باید په هیڅ ډول تسلیحاتي مرسته ونه شي.
سولیالی شورا بیا وایي چې د کابل په کانفرنس کې د افغانستان د سولې پلان د تاشکند په کانفرنس کې تقویه شوی. دا شورا د سولې په تړاو د سیمې د هیوادونو د عملی ګامونو د اخیستو په تمه ده.
اجماع منطقی او بین المللی ډیر مهم ده د سولې په پروسه، د افغانستان د سولې په پروسه کې، ځکه چې موږ غواړو چې هغه هیوادونه چې مستقیم یا غیر مستقیم اخلال کوي د افغانستان د سولې پروسه، هغوی باندې فشار راولي او هغوی باندې فشار راشي تر څو چې د سولې پروسه د افغانستان پر رهبری او حاکمیت انشاءالله مختلف بولار شي.
سیاسي چارو کارپوهان وایي که څه هم طالبان په دې کانفرنس کې نو، خو دا کانفرنس تر ډېره هغه هیوادونه له ځان سره لرل چې ځانونه یې د افغانستان په سوله کې ښکیل نه بلل. د نړیوالو اړیکو کارپوه انتظار خادم دا کانفرنس له څو بوده مهم بولي.
تر ډېر هده پورې په میکانیزم باندې صلاح شوې ده او صلاح کېږي به هغه مختلط او گیچ کوونکي تعریف چې د افغانستان د صلح او جګړې لپاره موجود و په هغې باندې وضاحت رامنځته شوی دی. دریم هغه هیوادونه چې د افغانستان په صلح او جګړه کې ځان تت وي لیده د هغوی دپاره د نقش خبره به مطرح شوي، او څلورمه دا چې د بعضو هیوادونو دپاره باید دا خبر واضح شوي چې افغانستان نور په راتلونکي کې د نورو هیوادونو دپاره د سټیج د تختې او یا هم د ریابطي جګړو په میدان باندې نه بدلیږي.
خو ولې طالبان لا هم د افغانستان د حکومت د سولې وړاندیز ته چوپه خوله دي؟ د طالبانو د تحریک پخوانی غړی موري اکبر اغا داسې ځواب لري.
افغانستان صلح ټوله موقفه ده د خارجیانو په وتلو باندې، نو زما فکر باندې هغه مهمه خبره چې هغه ګونګه پاته وه، نو تر اوسه پورې به هغه طرف خبرم د طالبانو په طرف باندې ګونګه پاتېږي. ما فکر باندې هغه وجه به هم دا وي چې که تفصیل سابقه وروسته ورکول شي هغه به بیا یو نتیجه ورکړي، او که تفصیل نه وي زما فکر باندې دغه به ګونګه پاتې.
په فبروري کې د کابل او په مارچ کې د تاشکند کانفرنس هغه هڅې بلل کېږي چې افغان حکومت د طالبانو سره روغې جوړې ته د رسیدو لپاره یې کوي تر څو روانه غمیزه د خبرو له لارې اواره کړي. طالبانو لا هم د حکومت د سولې وړاندیز ته د هو او نه ځواب نه دی ویلی.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو نه اوري. ولې د تورخم جلال آباد د دوم سرک د جوړېدو چارې نه دي بشپړې شوې؟ په دې اړه درته رپورټ لرو لک ورسته یاوري. خو بیا هم د تاشکند د کانفرنس په تړاو، د کابل پروسې له دوهمې غونډې نه وروسته د سولې په تړاو لومړنی کانفرنس په تاشکند کې جوړ شو چې د افغانستان د سولې په تړاو پکې د سیمه ییزې او نړیوالې همکارۍ ژمنې هم وشوې. په ټوله کې د تاشکند کانفرنس په افغانستان کې د سولې سره څه مرسته کولی شي؟ د ولسي جرګې غړي عبدالقادر زازي د دې پوښتنې په ځواب کې امریکا غږ آشنا راډیو ته وویل.
د تاشکند په کانفرنس کې هیوادونه راټول شوي وو، لیکن د سولې د مذاکراتو لپاره چې هغه اصلي اړخ چې طالبان دي هغوی استازي پکې نه لیدل کېدل. هغه هیوادونه چې باید کې ګډون یې کړی وای لکه پاکستان او خپله روسیا او یا نور ګاونډي هیوادونه چې هغوی پکې وو، یو څه خبرې طالبانو یا د مذاکراتو په اړه چې شوي دي، که چېرته د هغه هیوادو مشران چې راغلي وو دوی بیا بیرته چې ځي هلته دوی په ملکونو کې چې طالبان اوسېږي یا دوی ته ملوي تجهیزوي، که هغه چې هغوی باندې یو څه تاثیر وکړي ښه ده، که نه فکر نه کوم خامخا به د تاشکند کانفرنس په سولو کې څه نتیجه به درلوده یا به ولري.
بله، د افغانستان د سولې په تړاو بحثونو کې همیشه د ملي، سیمه ییزې او نړیوالې اجماع موضوع مطرح کیږي. د همدې نظر له مخې د تاشکند کانفرنس مؤثریت به څه؟
د سیمې هیوادونو که اجماع جوړیږي نو دا به ډېره ښه وي، او په خصوص بیا که چېرته د موږ ګاونډي هیوادونه چې هغه تاشکند ده یا مثلا قزاقستان ده او یا تاجکستان ده، دا هیوادونه که چېرته د سیمې هیوادونه سره یو ځای کېږي او اجماع جوړوي دا یو څه ګټه کوي. نړیوال اجماع خو صحیح ده، خو موږ لرو نړیوال سپورټ خو اوس د ټولو نه زیات موږ لرو. امریکایان شته، ناټو شته، نور کوم اروپایي هیوادونه چې ټول موږ سره په دې 15 کالو په دې جګړه کې را سره شته دي، مرسته یې کړې ده، مالي مرسته یې کړې، جګړه کې مرسته کړې، خو د ما تحلیل هر وخت هم دا او غږ هر وخت هم دا و تر څو چې سیمه ییز اجماع د سیمې هیوادونه او اسلامي هیوادونه د دې نه یو ښه قوي اجماع جوړه نه شي او د زړه له تله کار ونه کړي د دې سیمې لپاره بخصوص افغانستان امنیت لپاره، نو دغه نور اجماعګانې یا دا نور مسایل به ګټه ونه کړي. نو که چېرته په تاشکند کې یا دې نه وروسته چې اوس مسکو هم فکر کوم تقاضا کړې ده چې امریکا او مسکو او افغانستان باید کینی په دې موضوع باندې یو کانفرانس ولري، که چېرته د دې سیمې هیوادونه اجماع جوړیږي او په دې مسایلو باندې خبرې وشي، زه فکر کوم دا به نتیجه ولري.
ملي اجماع او داخلي آباد څومره سیمه ییزه او نړیواله اجماع د تاشکند په څیر کانفرانسونو کې اغیزمنولی شي؟
زه فکر کوم چې ډېر به متاثره نه شي، ځکه تاسو وګورئ چې داخلي کشمکشونه ټول د دې قدرت لاسته راوړنو لپاره وي. اده استاد تا تاسو ولیدو چې شپه ورځ اختارونه ورکل چې میلیونی مظاهره کوم، دا کوم بل اخره په یو ولایت او یو وزارت یو سفارت باندې غلی شو، هر څه پرې خودل. دا معمول د پټول دنیا کې چې اپوزیسیونونه یا مثلا پاتې ډلې چې د انتخاباتو کې برای نه ترلاسه کوي، دوی هر کله مخالفتونه کوي او غلطې څرګندونې کوي او د حکومت خلاف خبرې کوي تر څو شخصي ګټه ترلاسه کړي، لکه څنګه چې وو شخصي ګټه ترلاسه کړه یو وزارت یو سفارت یو ولایت. نو دا رقم کړکیچونه چې نن دی مثلا خپل منځنی خبرې دي، دې باندې نړیوال پوهیږي او سیمه کې هیوادونو نظامونه هم پوهیږي. زه فکر نه کوم دا غیمونږ داخلي کوم دا شخصي کړکیچونه چې دي، ځکه دوی موږ څه پېژندلي وو چې دا خلک د قدرت لپاره دا جنجال کوي، بېرته چې یو وزارت ورکې غلي کېږي ډېر به متاثره نه کړي.
زاسه سب د سیمې او نړۍ هیوادونو د تاشکند په کانفرنس کې د افغانستان ملاتړ اعلان کړ، نو د عملی ګامونو د پاره باید د دې هیوادونو د ملاتړ نه څه تمه وشي؟
زه خو فکر کوم چې د یو کانفرنس یا دوه درې نور کانفرنسونو چې نور هیوادونو کې وشول یا کیږي، د سی بیر زیات نتیجه به ترلاسه نه کړی شو. اصلي هدف که غواړو سول راولو، هغه د چې اوس چې دوی کوم تګلارې باندې کار شروع کړی دی، سوله علي شورا، خپله حکومت او ورسره نړیوال هم ځینې هیوادونه چې زموږ پارټنران دي، هغوی هم په دې باندې اوس قایل شوي دي چې باید طالبانو سره کښېني او مذاکرات وکړي او یو څه هغوی ته قایل شي. نو ما نظر خدا ده که چیرته دغه مذاکرات بین الافغاني شي او که بیا ډېر بین الافغاني نه کېږي، د سیمې په کچه یو دوه درې هیوادونه او امریکا او نیټو دا په منځ کې، نو دا به نتیجه ورکړي. خو په کانفرنسونو کې صرف هر سړی راځي خپل لیکچر ورکوي، پاکستان وایي دا کار مانه ده کړی، افغانستان وایي دا تا کړی، ایران وایي دا مانه ده کړی، بل وایي مانه ده کړی. یو ورځ کانفرنس وشي، دعا وکړي، ټول راووځي، بېرته خپلو ملګرو ته لاړ شي. چې متاسفانه تر اوسه په دې 15 کالو کې دا کار تکرار شوی، لیکن مذاکرات امید ته بیا څوک نه دی راغلی.
بله، ډیره مننه زازا صاحب، کورم ودان.
منن، کور ودان.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
زمونږ غږ د واشنگتن د سټډیو ناوري. د تورخم جلال آباد دوم سرک چې د کار پایلې اته کاله تیریږي، تر اوسه سرته نه دی رسیدلی او خلک د دې ستونزې حل غواړي. دغه سرک د پاکستان هیواد په پیسو جوړیږي چې 80% چارې بشپړې شوې دي. ذبیح الله غازی په همدې اکله رپورټ رالیږلی.
د تورخم جلال آباد دویم سرک کار اته کاله وړاندې د پاکستان هیواد پیل کړی و او اوس یې 40% چارې پاتې دي چې د افغان چارواکو په وینا هغه هیواد په خپلو کړو ژمنو نه ودرېږي. ننګرهار کې د پاکستان قونسل عارف خان بیټنی تیر ورځ خبریالانو ته ویل د دغه سرک چارې به راتلونکو دریو میاشتو کې سرته ورسي.
یو داسې پل ده پکې، هغه کې څه هغه د ستونزه ده، نو هغه ستونزه به انشاءالله والي صاحب سره موږ خبره شوې وه او انشاءالله هغه به حل شي. نو هغه یو پل کا هغه لسکي یو دوه میاشتې ځنډ شي، نو نور خود مو ته دو هغه را کړې ده، څه یې بولي ده تسلي را کړې وه چې د دې شپږمې میاشتې د انګریزي د شپږمې میاشتې اوس دا درېمه میاشته کنه، نو تر دې پورې به بالکل دا روټ کمپلیټ شي او دوه به پېچل اول شروع شي.
خو له دې وړاندې څو وارې پاکستان د دغه سرک د زر جوړېدو ژمنې کړي، خو د پاکستانو چارواکو خبرې یوازې د ژبې په سر پاتې شوي. د ننګرهار د ټولګټو چارو رئیس ضابط منګل امریکا غږ ته وویل چې که پاکستان په شپږو میاشتو کې هم د دغه سرک چارې بشپړې کړي نو لویه تورې ګڼلی شي.
نو درې میاشتې نه که په شپږو میاشتو کې تکمیل هم کړو نه یو تقدیرنامه به هم ورته ورکړو، خو نه څه نه شي تکمیلولی، ځکه دلته منځ کې مسیر کې پلونه دي. یو د سراچې پل دی، یو دغه د تورخم پل دی، او یو دوه پلونه نور د کارې پې روان کړی له غندسوس ته. دلته د کلوردو مخته ساحه پاتې ده، دا د مارکوس ره ساحه یې پاتې ده. منځ کې من ځای کې خالي ځایونه پاتې دي، دې کې بلدان دی، رشدنونه دي، ډېر کارونه کې پاتې دي.
ننګرهار کې ولسي خلک هم د دغه سرک د جوړېدو په چارو کې دومره اوږد ځنډ د زغم وړ نه ګڼي او وایي پاکستان تل د ژبې په سر وادې کوي.
موږ چې د څو کلونو راهیسې دا تعقیبوو د سرک، کله سفیر او والی سره وګوري ملاقاتو کې مناسبه ګرما ګرمۍ شروع کی او بس دوه ترته وي چیرې په درې میاشتو کې سرک جوړ شو، په دوه میاشتو کې جوړ شي او دغه سرک لپاره هغه حال پاتې دی.
نو زمونږ هیله دا ده چې نور د څرګندونو په ځای په کار کې جدیت راشي، او تر ټولو مهمه دا خبره ده که ولایتي اداره د دې جدي تعقیبونه کینو دغه سپ څرګندونه او دغه پښمنو نکېږي.
د ډیرو په باور پاکستان باید دغه لوی لار په اوسنی ټاکل دریو میاشتو کې سرته ورسي، او قانونو افغان حکومت دې نیمګړي چاره پوره کی، ځکه سوداګر او مسافر لسخت ستونز سره مخامخ دي. زبی الله غازی، آشنا رادیو، جلال آباد.
د واشنگتن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو اوري.
د کندز والی عبدالجبار نعیمی وایي چې په دغه ولایت کې د تجارت او پانګونې لپاره غوره فرصتونه موجود دي، او سوداګر وهڅول چې په دغه ولایت کې سرمایه گذاری وکړي. ګلرحیم نیازمن په همدې اکله رپورټ را لېږلې.
د کندز د تیرو دوه ځل سقوطونو پر وخت له دغه ولایت څخه زیات شمیر سوداګرو خپلې سرمایه ویستلې دي. په دغه تیرو دوه کالو کې د ویشتل شوو سرمایو د بیرته پر ځای کولو او یا هم د سوداګرو د جذب لپاره چارواکو کوم ځانګړی پلان نه درلود. کندوز ته نوی راغلی والی عبدالجبار نعیمی د دغه ولایت یو شمیر سوداګر په دې موخه راټول کړي وو چې د هغوی ستونزې واوري او د نورو سوداګرو د جذب لپاره په پلان کار وکړي. د کندوز والی عبدالجبار نعیمی سوداګرو ته وویل چې په دغه ولایت کې د تجارت او پانګونې لپاره فرصتونه موجود دي، او دوی به سوداګرو ته هر ډول سهولتونه برابر کړي. هغه له سوداګرو غوښتنه وکړه چې بیرته کندوز ته راشي او په بیلابیلو برخو کې سرمایه گذاري وکړي. د کندوز د والی ویان نعمت الله تیموري د دغه غونډې د هدف په اړه داسې وویل:
د ولایت مقام رهبری د کندوز د ملي سوداګرو سره کوم سوداګر چې په کندوز ولایت کې دوی فعالیت لري، دلته سوداګري کوي، د سوداګري لپاره دوی دلته سرمایه گذاري کړې ده. د دوی سره په مشترکه ډول د سوداګري د ودی او پراختیا لپاره یو ورځنی ورکشاپ ونیوه. د دې ورکشاپ په ترڅ کې د سوداګرو طرحې وړاندیزونه او د حل لارې څه دي چې هدف یې دا و تر څو هغه ستونزې چې د سوداګرو پر وړاندې په کندوز کې شتون لري هغه وڅېړل سي، تحلیل سي، ارزیابي سي، وکتل سي چې دا ستونزې په کومه نقطه کې دي او د هغو د حل لپاره عاجل اقدامات وسي.
د والی ویان زیاته کړه چې د شیرخان بندر، کندوز او کندوز بغلان د لوی لارې د امنیت کولو په چارو یې هم خبرې کړي.
تر ډېره مو بحث پر دغه نقطې و چې دا کوم سوداګر چې د کندوز په دوه زره سقوط کې د کندوز خپله سرمایه ویستې ده او نورو ولایتو کې سرمایه ګذاري کړې یا بهرنیو هیوادو ته تللي، د دوی څنګه وکولای شو بیرته کندوز ته جذب؟ د دې په خاطر باندې بالاخره د سوداګرو خپلې طرحې د ولایت مقام رهبری سره شریکې کړې تر څو هغه تجاران چې په نورو ولایتو کې دي دوی هم تشویق شي راشي کندوز ته، پر امنیتي برخه باندې خبرې وشي، پر اقتصادي برخه باندې، د ودې پر برخه باندې، د کندوز شیرخان بندر، د کندوز بغلان لوی لارو باندې یو شمیر سیمو کې چې ناامني ده دا ناامني وڅېړل شي.
د سوداګرو په دغه غونډه کې د کندوز د امنیت قومندان عبدالحمید حمیدی وویل چې د سوداګرو د امنیت او خوندیتوب لپاره به هڅه کوي او هغه لاسونه به لنډ کړي چې د کندوز اقتصاد ته زیان رسوي. یو تن سوداګر غوث الدین حیرت وایي چې دوی په دې خوشاله دي چې د لومړي ځل لپاره د کندوز له سقوطونو وروسته چارواکي د سوداګرو د مال او پانګې د خوندیتوب ژمنه ورکوي. د کندوز له تیرو دوه کلنو جګړو وروسته د سوداګرو بچیان د پیسو په خاطر اختطاف شوي او یا هم ځینې سوداګر وژل شوي دي. په دغه غونډه کې سوداګرو هیله خوده چې د دوی او د کورنۍ امنیت به یې وساتل شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1280 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
د ناتو سازمان د نړۍ له 15 هیوادونو سره په همغږۍ یو شمیر روسی ډیپلوماټانو ته د وتلو امر کړی دی. ناتو دا اقدام په برتانیې کې د روسیې د یو پخوانی جاسوس او د هغه د لور د مسمومېدو د قضیې په ارتباط کړی. د دې راپور نور تفصیل د برېښنا عمر خیلې نه اخلو.
د برېټانیې په سالزبری ښار کې په سرګي سکریپال او د هغې په لور یولیا باندې د کیمیاوي موادو برید نه وروسته په روسیې باندې نړیوال فشارونه مخ په زیاتېدو دي. د ناتو سازمان په بروکسل کې د روسیې د ماموریت څخه لسو کارکوونکو ته د وتلو امر کړی دی.
دا ګام روسیې ته ښکاره پیغام دی چې د دې هیواد خطرناک چلند د منلو وړ نه دی او بد عواقب لري.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف واشنگتن په دې تورن کړ چې په نورو هیوادونو باندې د روسیې په ضد اقدام لپاره فشار راولي.
موږ پوهیږو چې دا د یو ستر فشار نتیجه ده، ستره باجګیري چې اوس له بده مرغه په نړیواله کچه د واشنگتن یوازنۍ وسله ده.
پرون سه شنبې د سپینې ماڼۍ په خبري کنفرانس کې پوښتنه وشوه چې آیا په روسیې باندې به هم د آخر حد فشار راوستل شي، لکه څنګه چې په شمالي کوریا باندې سخت اقتصادي بندیزونه لګول شوي دي.
مونږ یقینا په روسیې باندې فشار راولو. مونږ یقینا خپل شریکان او متحدین هم هڅو او ورسره کار کوو چې فشار راولي، او زه فکر کوم ډیر شمیر هیوادونه د متحده ایالاتو د دې هڅو سره یو ځای شوي دي.
د دې پوښتنې په ځواب کې چې حکومت به د روسیې ډیپلوماتانو په منځ کې د جاسوسانو تشخیص څنګه کوي، د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر نورد ویل چې هغې شخصا استخباراتي راپورونه نه دي کتلي خو نورو کتلي دي.
مونږ وایو چې هغه جاسوسان دي او له هیواد څخه یې باسو چې ملت خوندي شي. د شپېتو جاسوسانو په کمیدو به مو هیواد لا ښه شي.
اغلی نورید په روسیې غږ وکړ چې په بریتانیې کې پر پخوانی جاسوس باندې د کیمیاوي موادو د برید له امله بخښنه وغواړي او دا ډول خطرناک کارونه بند کړي، خو مسکو دا تورونه په کلکه ردوي.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. جمهوری ریاست د تاشکند کانفرنس د لاسته راوړنو نه ډک ګڼي او وایي چې په دې غونډه کې په دې ټینګار وشو چې د طالبانو او داعش ډلو سره باید هیڅ ډول تسلیحاتي مرستې ونه شي. روسیې هم ویلي دي چې د واشنگتن سره همکاري کوي چې د افغانستان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې پیل شي. پاکستان بیا په افغان طالبانو او نورو سختدریځ ډلو فشار راوړلو غږ کړی دی چې د سولې مذاکرات پیل کړي. د ننګرهار ولایت د خیوي امنیت قومندان وژل شوی دی. د ننګرهار د خیوي ولسوالۍ د بد ډیالۍ کلي د ملي اردو د یو سرتیري په جنازې کې وسلوال برید شوی دی. په دې برید کې د خیوي امنیت قومندان متی الله ساپای او یو بل عام وګړی وژل شوی دی. په پاکستان کې پولیس وایي چې وسلوالو کسانو بیګا شپه د پېښور په ښار کې یوه نرښځۍ او د هغې ملګری ویشتلي او وژلي دي. پولیس وایي وسلوال په موټرسایکل سپارول. ملګری ملتونه وایي په سوریه کې د خلکو سره د مرستو لپاره 150 میلیونه امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې د جګړو له وجې په سوریه کې په دې تازه وختونو کې د 2500 نه زیات خلک بې کوره شوي دي. په مصر کې چارواکو خبرداری ورکړی دی که چا په انتخاباتو کې رایه ورنه کړله 10 امریکایي ډالره نغدي جریمه به شي. مصر پخوا هم د انتخاباتو په وخت دغه ډول خبرداری خپاره کړې ول. د انتخاباتو ملي ادارې ویلي دي د دې کار هدف دا دی چې زیات شمیر خلک د جمهوری ریاست په انتخاباتو کې برخه واخلي. د چین جمهور رئیس شی جن پینګ د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون سره په بیجنګ کې د مذاکراتو د نتیجې نه د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ خبر کړی دی، خو په سیمه کې د امریکا له یو متحد یعنی جاپان سره په دې اړه ژوره اندېښنه پیدا شوې ده. او د امریکا د همدې ونې په سر کې شپېتو روسي ډیپلوماټانو ته امر وکړ چې د امریکا نه دی ووځي، خو کرملین نن ویلي دی چې لا هم د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ترمنځ ملاقات ته چمتو دي. د پوتین ویان دیمتری پیسکوف نن خبریالانو ته ویلي دي چې مسکو د غونډې ته چمتو دی. اوس دا د واشنگتن پورې اړه لري چې آیا غواړي غونډه وکړي او کنه.
درنو اوریدونکو، نیم ساعت خبری پښتو لمړی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په لاندې شبو کې د تاریخ خبرونه اوریدل هیر نه کړئ. تر بیا مله مال شي.